دا مشال راډیو د محل کې خبر کې سهار نه او په کابل کې اتنی بجې دی پرې خبرونه کې سلام ټول خوانه لږی ځکه امیر ساحل درته په هر کله وایم او ورځې کو په خبرونه کې د سیمې په اړه مهم رپورټونه لرو له دې پرته تاسو کولی شئ چې را سره د خپلو سیمو تازه او مهمو خبرونو د شریکولو لپاره پر فیسبوک رابطه وکړئ هلته مې ورته پوسټ لیکلی دی هلته راته تبصرو کې ولیکئ له دې پرته بیا وروسته په ټیلیفون سکایپ وایبر او واټسایپ هم رابطه کولی شئ خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه د بلوچستان کروندګرو د بجلی زیات لوډ شیډنګ پر ضد د پراخ کاربندیز پیلولو اعلان کړی دی د افغانستان د سوداګرۍ خونو یو مخکښ مشر ویلی دی چې پاکستانی چارواکي ورسره په کراچۍ کې د ایسارو زرګونو کنټینرو پر خوشی کولو سلا شوي دي او د ترکیې پارلمان یو کمیشن په ناټو د سویډن د ورګړېدو غوښتنلیک ځنډولی دی بشپړ خبرونه د بلوچستان کاروندګرو د بجلی د زیات لوډ شیډنګ پر ضد د روانې میاشتې له 28مې څخه تر نامعلومې مودې پورې د کاربندیز اعلان کړی دی د کاروندګرو د ټولنې یو مخکښ مشر کاظم اڅکزي پرون مشال راډیو ته ویل چې بزګر او باغوانان به د کاربندیز پر مهال د بلوچستان لوی لارې تړي او د برښنا بلونه به هم نه پرې کوي نوموړي ویل د اوبو او برښنا چارو ادارې او اپډا سره یې موافقه کړې وه چې هر بزګر به د هر ټیوبویل پر سر 2000 روپۍ بل ورکوي او هغه اداره به ورته په بدل کې د ورځې 8 ساعته بجلی ورکوي خو له تیرو 2 میاشتو راهیسې 22 ساعته بجلی نه لري نوموړي زیاته کړه چې اوس د غنمو د کښت موسم دی او د پټیو تیارولو لپاره اوبو ته ضرورت دی خو په کوټه کې د واپډا ویان محمد افضل بلوڅ مشال راډیو ته ویل چې کروندګرو د اربونو روپیو بلونه نه دي پرې کړي چې له کبله یې ورته زیاته بجلی نشي ورکولی د بلوچستان د اطلاعاتي چارو لنډمهالي وزیر جان اڅکزي پرون مشال راډیو ته ویل چې ژر به د کروندګرو او واپډا ترمنځ اختلافات ختم کړي نوموړي زیاته کړه چې د ستونزو د هواري لپاره یې له دواړو خواوو سره خبرو ته دوام ورکړی دی د افغانستان د سوداګرۍ خونو یو مخکښ مشر وایي چې پاکستاني چارواکو ورسره د هغو زرګونو کانټینرو د لیږ د موافقه کړې ده چې په کراچۍ بندر کې ایسار دي خانجان الکوزي بیګام مشال راډیو ته ویل چې د سوداګرۍ خونو د مشر یونس مومند په مشرۍ پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره غونډې وکړې چې پکې پریکړه وشوه چې له افغانستان ته به د زیاترو کانټینرو لیږ د نومبر 18مې یعنی لنننې نیټې پیل شي
3200 کانټینر چې دی په دې کې 322 کانټینر د نیګیټډ لیست دی چې ممنوع مواد دي دا به یا افغانان د پاکستان په ډیوټي باندې محصولي دلته به خرڅولې شي او یا به بیرته ریکسپورټي وباسي به زیدي بل ملک ته وړي چرته چولي په بل لار او متباقي چې څه کانټینر دي چې دا تقریبا 3200 کانټینر کېږي دا به په خاني سیستم باندې محصوليږي او دا به افغانستان ته ځي
هلو کوزی زیاته کړه چې د پاکستان چارواکو ورته ویلي دي چې په راتلونکي کې د سوداګرۍ پر شرایطو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره خبرې کوي اسلام آباد لا د افغان سوداګرو سره د موافقې په اړه څه نه دي ویلي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د نومبر پر 14مه د پاکستان د بهرنیو چارو لنډمهالي وزیر جلیل عباس جیلانی څخه د کانټینرو د خوشی کولو غوښتنه وکړه په هغو کانټینرونو کې خواړه برقی سامانونه د ماشینونو پرزې رخت او کیمیاوي مواد بار دي د پاکستان حکومت وایي چې داسې شیان د افغانستان په نوم واردېږي چې هلته یې اړتیا نشته او بیا پاکستان ته قاچاقېږي چې له کبله یې هغه هیواد ته مالي زیان اوړي همدې ته په کتو اسلام آباد 13 میاشت له افغانستان سره په ترانزیټ تجارت تړون اپټا کې بدلون وکړ او د افغان سوداګرو لخوا یې پر واردونکو مالونو د 10% تعرفې یا فیس تر څنګ د ځینو توکو پر لیږد بندیز ولګاوه د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو له پاکستانه د بې اسناد افغانانو پر ستنولو د اندېښنو څرګندونه کړې ده د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پرون په بیان کې وویل چې په ډلهیز ډول د کډوالو ستنول په هغوی کې د ګوزڼ په ګډون د نورو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس موجود دی سازمان وایي له ستنو شویو افغانانو سره د مرستو لپاره لس میلیونه ډالرو ته اړتیا لري په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې تر اوسه یې لڅ باندې 1,00,000 ستنو شویو کډوالو سره مرسته کړې ده، خو که 14 میلیونه ډالر یې ترلاسه نه کړ نو له نورو ستنېدونکو سره به اړینې مرستې ونه کړای شي. د ملګرو ملتونو د ښځو چارو د ادارې د افغانستان څانګې هم پرون وویل چې هیواد ته په ستنېدونکو کې 80% ښځې او ماشومان دي چې مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو تر دې مخکې هم له پاکستانه د افغانانو پر ایستلو اندېښنه ښوولې وه، خو د پاکستان چارواکو د نومبر له لومړۍ راهیسې د بې اسناد افغانانو هیواد ته د ستنولو بهیر ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارې ادارې یو این سی آر له ارقامو سره سم تر اوسه څه باندې 3 لکه افغانان هیواد ته تللي دي. د ترکیې پارلمان د بهرنیو چارو کمیشن په ناټو ائتلاف د سویډن د ورګړېدو غوښتنلیک ځنډولی دی. پرونی اقدام د هغه هیواد هیلې له خنډ سره مخامخوي چې له 1.5 کال راهیسې په ناټو د ورګړېدو منتظر دی. د کمیشن مشر فواد اوکتای پرون وویل چې پر دې موضوع نورې خبرې کوي او کېدای شي چې په دې اړه قانوني مسوده راتلونکې اونۍ بیا په اجنډا کې ورشامل کړي، خو کره نیټه یې ونه ښوده. د ترکیې د پارلمان د بهرنیو چارو کمیشن د ولسمشر رجب طیب اردوغان د واکمن ګوند په کنټرول کې دی. اردوغان روانه میاشت ویلي ول چې هغه به په ناټو د سویډن د ورګړېدو په بهیر کې د اسانتیاو پیدا کولو هڅه وکړي، خو زیاته کړه چې هغه هیواد تر اوسه د کورد وسلوالو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. او ټاکل شوی چې هند او آسترالیا د نومبر پر 19مه د 500 اوور کرکټ نړیوال جام په پایلوبه کې یو بل ته مخامخ شي. دا تر هغې وروسته ده چې پرون په 2مه نیمه پایلوبه کې آسترالیا د جنوبي افریقا لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د کلکتې په لوبغالي کې لوبډی بیټنګ جنوبي افریقا وکړ او 212 منډې یې وکړې. آسترالیا ټاکلی هدف په 43 اوور کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. تر دې مخکې د نومبر پر 15مه هندۍ لوبډلې نیوزیلینډ ته په ماتې ورکولو پایلوبې ته لاره موندلې وه. ټاکل شوی چې د ګجرات په احمد آباد کې د نړیوال جام فائنل د نومبر پر 19مه د پېښور پر وخت د ماسپخین پر 1:30 او د کابل پر 1 بجه پیل شي. د یو ورځني کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر له 15مې راهیسې روانې دي چې پکې د 100 هیوادونو ملي لوبډلو برخه اخیستې ده. د خبرونو پای
سلام پښتونخوا،
سلام پښتونخوا،
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبریالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
مشال رادیو ته غواګیاست. لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان څخه د بی اسناد افغانانو د ایستلو سلسله نن پر دریم ورځ هم دوام لري. دا چې نن په تورخم کې څه صورتحال دی، د خیبر په دره کې څه صورتحال دی، په اړه تفصیل له خپل خبریال فرهاد شینواری اخلو. فرهاد، درته هرکلی وایم، په خیر راغلی. کراته وایي چې نن څه صورتحال دی؟
د بلوچستان لړمحالي حکومت ویلي دي چې ژر به د کروندګرو او د اوبو او برېښنا چارو ادارې یا واپډا ترمنځ اختلافات هوار کړي.
وبخې د تخنیکی ستونزې له کبله تیروتنه وشوه. لومړی موضوع زموږ دا ده چې د بلوچستان کروندګرو ویلي دي چې د نومبر له 20مې څخه په ټوله صوبه کې د کار بندیز کوي او وایي چې د بجلی بلونه هم نه ورکوي. د بلوچستان لړمحالي حکومت ویلي دي چې ژر به د کروندګرو د اوبو د برښنا چارو ادارې یا واپډا ترمنځ اختلافات هوار کړي. د کروندګرو ټولنې یو مخکښ مشر پرون مشال راډیو ته ویل چې د غنمو د کښت وخت دی، خو واپډا ورته له ژمنې سره سم 8 ساعته بجلی نه ورکوي چې له کبله یې پټي نشي اوبه کولی. د واپډا یو چارواکی وایي چې کروندګر د برښنا بلونه نه پرې کوي نو ځکه ورته زیاته بجلی نشي ورکولی. ایوب ترین له کوټې معلومات راکوي.
د بلوچستان د کروندګرو اتحادیې یا زمیدار اکشن کمیټې پریکړه کړې ده چې د نومبر د میاشتې د 18مې نیټې څخه په ټوله صوبه کې نه هوازي په جام اړتال کوي، بلکې د دوی په خبره چې دا اړتال به تر ناڅرګند وخت پورې روان وي او د اړتال پر مهال به دوی د بجلی بلان هم نه جمع کوي. په دې ترڅ کې د نومبر په 14مه نیټه د مشالډو سره په خبرو کې د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې مرستیال مشر کاظم اچکزي وویل چې تیرو دو میاشتو راهیسې په صوبه کې د کروندګرو لپاره 24 ساعته بجلی بندوي، چې له امله د دوی کښت او فصلونه د تباهۍ سره مخ شوي دي. د نوموړي په خبره چې د پرله پسې احتجاجو وروسته د صوبایي حکومت او واپډا د چارواکو سره تړون دوی لاسلیک کړی و چې هر زمیندار به د یو ټیوبویل پر سر په میاشت کې 2000 روپۍ بل ادا کوي، لیکن د ده په وینا چې حکومت او واپډا د هغه څخه پر شا تللي دي.
موږ لیکلي وه که د 6000 بجای موږ 2000 بل او میټران د لګولو تفصیل هغه ټولو سره وکړي، لکه د آی ایم ایف شرط پر دې باندې لاګو شوی دی چې دوی وایي د مزرعي ټیویل ته به سبسیډي نه ورکول کېږي او دا دی په 2024 په بجټ کې په شمسیان کې راولي. موږ د دوی د دغه شی سره متفق یو، تر سولارایزیشن پورې پر زاړه شیډول باندې د بجلی سپلای بحالېدل ضروري په دا ده چې د بلوچستان د 50% خلکو روزګار زراعت دی چې تقریبا 90 لک خلک جوړیږي.
سید علی شاوی په کار دی چې مرکزی او صوبایي حکومت د کروندګرو دا ستونزه د خبرو د لارې هواره کړي.
که د ایالت حکومت وي که د مرکز حکومت وي، دوی ټولو ته په کار دی چې دا کم زمینداران دي د دوی چې کومې خبرې دي هغه واوري او په کار دا دی چې د کم د بجلی مسله ده دا حل کړي. یعنی په کوټه ښار کې دا وخت 8 غنټې 10 غنټې د بجلی لوډ شیډنګ دی، نو ته اندازه کولی شي چې د بلوچستان چې کم 6 ضلع دي په هغو کې څه صورت حال دی. 40 غنټې 22 غنټې د بلوچستان چې کوم کلی دي ضلع دي په دې ټولو کې هلته د بجلی لوډ شیډنګ دی. اوس واپډا والا دا وایي چې تر 450 روپۍ زیات چې دي دا د زمیندارانو د هغو خلاف چې کوم بقایجات دي هغه به دا ورکوي. اوس د هغو پوزیشن داسې دي چې تیر کال د سیلاب د وجې د بارانو له وجې د هغو ته ډېر زیات تاوان رسېدلی دی.
په دې ترڅ کې شمکله د بلوچستان د اطلاعاتو د نگران صوبایي وزیر جان اڅکزي سره تماس ونیوي، نو هغه و مشال ډېډو ته وویل چې حکومت به ډېر ژر د واپډا او کروندګرو ترمنځ د بجلی دا ستونزه هواره کړي.
موږ هڅه کوو چې د دوی سره د خبرو د اترو د لارې مسله حل کړو. تر اوسه پورې د مرکزي حکومت د ادارې د برېښنا جوړولو کمی اداره ده د زمینداران ترمنځ په ځینې ایشوز باندې اوس هم یعنی اختلاف دی. موږ هڅه کوو چې دوی ترمنځ دا اختلاف ختم شي او یو جوړجاړي ته ورسیږو. نو موږ له دوی سره په خبرو کې یو، همدارنګه د فدرال حکومت له ادارې سره هم په خبرو کې یو. نو هیله لرو چې د دې به یو حل راوځي ژر.
بل پلو ته د کروندګرو د اتحادیې د مشرانو په وینا چې اوس د صوبې په زیاترو برخو کې د غنمو د کرنې وخت دی، د کوم لپاره چې د اوبو زیاته اړتیا لیدل کېږي او که واپډا په ورځ کې 8 ساعته ودی ته بجلی ورنه کړه، نو په نتیجه کې به د بلوچستان کروندګر د راتلونکي کال د غنمو د فصل څخه بې برخې پاتې شي. خو په کوټه کې د واپډا یا کیسکو د ادارې ویاند افضل بلوچ بیا و مشال ډېډو ته ویلي دي چې د بلوچستان پر کروندګرو پسې د واپډا په 40 روپۍ د بجلی د بلانو په توګه پاتې دي، چې له امله یې کیسکو په ورځ کې د صوبې و کروندګرو ته د 2 ساعتو څخه زیاته بجلی نشي ورکولی. د نوموړي په خبره چې د صوبې د کروندګرو د کویانو د روان کال د اکتوبر د میاشتې بل 1.5 روپۍ څخه زیات جوړ شوی دی، خو د کروندګرو لخوا یوازې 14 لک روپۍ د بلانو په توګه جمع شوي دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15015، 2110، 1900 او 1500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
د سند صوبې په یو شمېر نورو ښارونو کې اوسیدونکو پښتنو داوا کړی ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې پولیس د بې اسناد افغان کډوالو په نوم نیسي، تاڼو ته یې بیایي او ورڅخه پیسې اخلي. دوی پرون مشال راډیو ته ویل چې پولیس پښتانه کاروباریان نیسي او تر څو ورځو پورې په تاڼو کې بند ساتي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر هم د پښتنو د ځورونې تور پورې کوي، خو د سند د کورنیو چارو لنډمهالي وزیر پرون مشال راډیو ته ویل چې تر ځنو شکایتونو ترلاسه کولو وروسته یې چارواکو ته امر کړی دی چې د پښتنو د ځورونې مخه ونیسی. حارث نواز زیاته کړه چې هیڅوک اجازه نه لري چې اسناد لرونکي افغان کډوال ونیسی. نیاز علي له کراچۍ.
د کراچۍ ترڅنګ د سند په بیلابیلو سیمو کې میش پښتانوي چې پولیسي اوس هم د افغان کډوالو په نوم زوروي، تاڼو ته بوزي او پیسې ترې اخلي. د سند په حیدرآباد کې میش جان محمد خان د نومبر په 14مه مشال لیډیو ته ویلي، په حیدرآباد، بدین، جامشورو او د سند په نورو سیمو کې هر ورځ په ګڼ شمیر کې پښتانه پولیسي پورته کوي.
په دې کې مومن دي، په دې کې کاکړ دي، ترین دي، اسیکزي دي، اکاخیل دي، نورزي دي، په دې پېښور په کوټه کې او په سواد کې چې کم کومونه د مومندان دا مکس کومونه چې کم نه پرې دا ټول وړي دي. په دې کې د جمشورو کوټرینه هم خلک وړي دي، حیدرآباد شهر نه خلک وړي دي، لطیف آباد اردگرد چې کمی علاقې دي، حالانا کیسا ورسره بدین علاقه دا هغه ځنه هم خلک راوړي دي.
جان محمد خان زیاته کړي چې اعلی پولیسو چارواکو سره ډیپټی کمشنرانو او نورو سرکاري چارواکو ته هم وار په وار خطونه استولې دي، خو تر وسه پولیسو د پښتنو سره ناروا چلند نه دی ودرولې. د سن په بیلابیلو سیمو کې د پښتنو سره روان چلند باندې بیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ نور ګوندونو او مدني فعالو هم په سن حکومت او پولیسو سختي نیوکې کړې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن صوبې مشر سلیم خان ترين د نومبر په 14مه مشال لیډیو ته وویل، پولیس پښتانه پورته کوي، کاروبارونه بندوي او بیا د پلټنو په نوم روزی پتانو کی بند ساتل کیږي.
هزار ټول سن کې چې کم ظلم جبر ناروا د پښتنو سره روان ده، د افغان کډوالو په بانا عام افغانان هم نیسي، بیا د هغه په اړ کې د خیبر پښتونخوا پښتانه، د قبایل پښتانه، د کوټه پښتانه را ټول د لاسونه چولې دي. ڈی سی حیدرآباد، کمشنر حیدرآباد، آر پی او حیدرآباد، ڈی پی او حیدرآباد، دې پښتانه ونی سي. خدا غا د نادرا د ویریفیکیشن عمل دمرا ناکارا دی چې وس پاکستانی پښتانه تقریبا نر وځي په سنټر کې بند، په لاکپ کې بند، شناختی کارډونه جمع سیوی، موبایلونه جمع سیوی.
سلیم خان ترين زیاته کړي چې د 1300 زرهسي په حیدرآباد، جامشورو او د سن په نورو سیمو کې ګڼ شمیر پښتانه پولیسو په دې تور پور تکړي چې تاسو به اسناد افغان کډوال یې. سلیم خان وایي چې د ګوند غړو یې په 1300 ورځو کې حیدرآباد، جامشورو او نورو سیمو کې هغه پښتانه او قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال د تاڼو ناره خوشی کړي چې پولیسو د بی اسناد افغانانو په نوم پورته کړي وو. بلخوا د سن حکومت دا تور رد کړي او وایي چې چاته هم دا اجازه نشته چې په صوبه کې میش پښتانه یا د نورو سیمو خلک وزوروي. د سن د کورنو چارو نگران وزیر بریګیډیر حارث نواز د نومبر په 14مه په کراچۍ کې د خبری غونډې په مهال مشال لیډیو ته وویل، دا ډول ځنی شکایتونه ورته شوي وو. دوی د مخنیوي لپاره چارواکو ته لارخوینی کڑی دی
کہ ڈپٹی کمشنر نادرا، ایس ایس پی اور اس کے بعد اسپیشل برانچ کے
دی وائی ڈپٹی کمشنر نادرا دا پولیسو ایس ایس پی او اسپیشل برانچ دا لارخوینی شوی دی. سوک ہم دا اجازہ نلری چی پاکستانی پختانہ یا بل وگڑے وزوروی. مونگ تا سا شکایتو نراغلی ہو، خوٹولو چارواکو تا پسختی سرویل شوی چی سوک ہم اون زورولی شی. یوازی بی اسناد افغان کڈوال نیول کی گی. رجسٹرڈ افغان کڈوال دا په داسې حال کې چې پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر لومبۍ نیټې راهسې پیل کړي او تر اوسه لسکونو زره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال لیډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوی مجله
په لس نیمو بجو،
هارون بچا هنری گړی
په یو بجا،
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پینځو بجو
د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارو له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د ډلېز اخراج پر بهیر اندېښنه ښوولې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پرون ویل دي چې په ډلېز ډول په استل شوی افغانانو کې د پولیو په ګډون د نورو ناروغیو د خپرېدو بیره ده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې کمښت له کبله لستنو شویو سره اړینې مرستې نشي کولای. د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې ویل دي چې افغانستان ته په ستنېدونکو کې 80% ښځې او ماشومان دي چې مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ راهیسې د افغانانو ستنولو ته دوام ورکړی دی. وایي چې په هغه هیواد کې بیل قانوني اسنادو هیڅ بهرني وګړي ته د اوسېدو اجازه نه ورکوي. سالی محمد سالی تفصیل لري.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي افغانستان ته له پاکستانه د بی اسناده افغان کډوالو ډله ییز اخراج د نورو مسایلو ترڅنګ په دغو ستنو سویو کې د ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. دغه ادارې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په بیلابیلو هغو ساحو کې چې دغه افغانان ورڅخه را روان دي په ماشومانو کې د پولیو وایرس د خپرېدو خطر هم شته. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې ویلي 2.5 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري چې وکولی سي راستنو سویو افغانانو ته افغانستان ته د ستنېدو پر مهال د روغتیایي څار خدمات برابر کړي. بل خو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي تر اوسه یې له 1,02,000 راستنو سویو افغانانو سره د خوړو او نقدو پیسو مرسته کړې ده. خو دغه اداره غوښتنه لري چې له 1 میلیون نورو راستنېدونکو افغانانو سره د مرستې لپاره 14 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. بلخوا په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو یو مسؤول ضیاءالدین صافی وویل دوی د ژمي پر مهال تر ټولو د زیانګالو کسانو د لاسنیوي لپاره د 400 میلیون ډالرو په ارزښت نورې مرستې ته اړتیا لري.
هزاران افغان که در پاکستان زندگی میکنن هر روز به افغانستان باز میگردن.
په زرګون افغانان چې په پاکستان کې ژوند کاوه افغانستان ته ستنېږي. د خوړو نړیوال پروګرام پر دغو کورنیو له راستنېدو سره غني شوي بسکټ ویشي. د دوی د نمونو له ثبتولو وروسته د دوی د فوري اړتیاو پوره کولو لپاره نقدي مرستې کوي. خو موږ د اړتیا وړ بودیجه نه لرو. د خوړو نړیوال پروګرام روان کال مجبور شو 10 میلیونه افغانان له خپل پروګرام لیرې کړي. پاره چې د ژمي پر مهال تر ټولو زیات ځانګالي 1 میلیونه کسان ژوندي پاتې شي. د دوی د مرستې لپاره 40 میلیونه امریکایي ډالر ته فوري اړتیا لرو.
له پاکستانه غنو اخراج سویو افغانانو ویلي دوی داسې وخت افغانستان ته ستنه کړې سوي چې ژمی را روان دی او دوی لا هم نه پوهیږي چې خپل ژوند او کاروبار څنګه بیرته له سره پیل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون په خپله ایکس ټولنیزه شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د روانې نومبر میاشتې له لومړیو له پاکستانه د راستنېدونکو 80% ښځې او ماشومان دي. پاکستاني چارواکو مخکې ویلي و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 4,000,000 او 400,000 کسانو ته رسیږي چې 1,000,000 او 200,000 قانوني اسناد نه لري. پاکستان د اکتوبر میاشتې 23 دغو بی اسناده افغان کډوالو ته مهلت ټاکلی و چې له پوره کېدو سره د نومبر میاشتې له لومړیو افغانستان ته د دوی د اخراج پروسه ګړندۍ سوه. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر په وروستیو کې ویلي و چې تر تېرې اونۍ د تورخم او سپین بولدک له لارې تر 300,000 ډېر افغانان افغانستان ته اخراج کړی سوي دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي.
په داسې حال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې د راتلونکي کال د فبروري پر 8 په هیواد کې انتخابات کوي، په خیبر پښتونخوا کې د ګوندونو مشرانو سیاسي هلې ځلې زیاتې کړې دي. په دې لړ کې پرون د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بوټو زرداری په ایبټ آباد، د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په نوخار او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان په بونیر کې ولسی غونډې وکړې. بلاول بوټو زرداری د ګوند غړو ته په وینا کې ویل چې په انتخاباتو کې باید د ولس د رایې احترام وشي. مولانا فضل الرحمن ویل چې ګوند نور پر پخوانی ولارو تګ ته تیار نه دی. ایمل ولی خان ویل چې غیر جمهوری قوتونه د ګوند مخې نیولو هڅه نه کوي. تفصیل د غلام غوث په رپورت کې.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د نومبر په 14مه نیټه په ایبټ آباد کې د خپل ګوند د کارګونانو کنونشن ته په وینا کې ویلي دي چې تر څو د اولس د رایو احترام نه کیږي نو هیواد پرمختګ نشي کولی. چې تاسو څوک په دویم ځل یا څوک په څلورم ځل وزیر اعظم جوړوي د دینه غوره دا ده چې چاته موقع نه ده ورکړی شوی نو هغه له یو ځل موقع ورکړي. د پاکستان دولت سره زما دا ژمنه ده چې زه به تاسې نه مایوس کوم. بلې خواته بیا د خیبر پښتونخوا په بونیر کې د عوامي نېشنل ګوند د کارکونانو کنونشن ته په وینا کې د یاد ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې دوی به د پښتنو په خاوره په خپلو وسیلو د خپل اختیار لپاره خپله مبارزه جاري ساتي او غیر جمهوري قوتونه دي د هغوی د لارې د نیولو څخه ډډه وکړي.
زمونږ چا سره دښمنه نشته خو مونږ د ټوپک په زور، د کوتک په زور یا په بل څه زور طاقت او طاقتور نه منو. واحد او واحد طاقت یو وار بیا دوراوم او هغه عوام دی پکار دي چې دا ټول خلک دی د طاقت ته سرندر شي. کو هغه د پټ والا دی، کو هغه د ټوپک والا دی، کو هغه د قلم والا دی، کو هغه هر دفتر کې ناشته دی عوامو ته پکار دي چې سرنګو شي، سرندر شي طاقت ته دی عوامو دی.
بیا د نوخار په مانکی شریف کې د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د خپل ګوند کارکونانو غونډې ته په وینا کې د هیواد په اسټابلیشمنت نیوکه کړی دی چې د ناسمو پالیسیو او پیسو په وجه هیواد د بدامنۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ شوې دی او په کار د اوس په پالیسیو کې بدلون راوستلی شي.
75 سال همنه پرانی لکیرو کی پیروی کی.
15 یا کال مونږ د پخوانیو کرخو پیروی وکړه او چې 200 ویل نو هغه مو منله. اوس مونږ نور د دې عناصرو منلو ته تیار نه یو. په پښتونخوا صوبه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د سیاسي مشرانو هلي زدي په داسې مهال تیزی شوې دي چې د انتخاباتو کمیشن په پاکستان کې د روانو عامو انتخاباتو لپاره د پروري 8مه نیټه اعلان کړی ده او د ټاکنو د کمیشن سره ثبت شوی ټول سیاسي ګوندونه په مرکزی او صوبایي کچه د واک ترلاسه کولو لپاره ولسته د خپل انتخاباتي منشورونو او بیانیو په رسولو کې مصروف دي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د پیسو نړیوال صندوق IMF ویلي دي چې د مامورانو یو ډله له پاکستاني چارواکو سره هغه هیواد ته د پور د دویم قسط پر ورکړې سلا شوې ده. IMF البته د نومبر پر 15مه په بیان کې ویلي دي چې موافقه باید د هغه ادارې اجرایوي بورډ تایید کړي چې ورسره سم به پاکستان ته 200 میلیونه امریکایي ډالر ورکړي. شنون کې وایي د پاکستان حکومت باید د خپلو مالی مسلو هواري لپاره کوټلې پالیسي یا تګلاره ولري. تفصیل د فرخوندی اسد پر رپورت کې.
دا پیسو د نړیوال صندوق IMF د مامورینو یوې ډلې او پاکستانیو چارواکو ترمنځ هغه هیواد ته د پور د دویم قسط ورکولو په اړه موافقه شوې ده. IMF د نومبر په 15مه په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د هغه ادارې د اجرایوي بورډ په منځوري به پاکستان ته 200 میلیونه ډالر ورکړي. IMF وايي د دوی د کارکونکو پلاوی د نومبر له 12مې څخه تر 15مې پورې د پاکستان سفر وکړي چې پکې د هغه هیواد د اقتصادي او مالی اقداماتو لومړنۍ ارزونه ونې لپاره له چارواکو سره خبرې وکړې. په اسلام آباد کې خبريال تاج حیدر وای دا یو ښه خبره ده خو پاکستان باید د خپل اقتصادي مسلو د هواري لپاره خپل یو کوټلې پلان ولري.
اب یہ فرسٹ ریویو کی سیکنڈ ٹرانچ کے لیے ڈسکشن تھی جو کہ دو
دا د پور د لومړنی جاج یا ریویو د دویم کیس لپاره خبري وی چې د نومبر د دویم نه تر 15 مه پورې وی د دوی ترمنځ وس تړون وشو وس پاکستان د هیل لري چې د یوې میشت د نن با ایم ایف او خپل ریپورت او ایگزیکټیو بورډ تر علیږي دغه د منځوري ورسته با ایم ایف او پاکستان ته وس 100 ملیون ډالر ورکوي د دې ګټه بدابي چې له دې سره با نورې نړیوالې ادارې لکه ایشیایي ترقیاتی بانک نړیوال بانک او ځینې نورې ادارې له پاکستان سره لی مرسته کولی شي خو مسله دا ده چې دا هم پورا نه ده
مسله یې ہے کہ یہ سفیشنٹ نہیں ہے
آی ایم ایف په خپل بیان کې ویلي چې د انرژي یا توانایي د بیو سمولو پاکستان ته د بهرنۍ اسارو یا پیسو ورتګ لکبله مالی فشار کم شوی دی او دا سخکاری چې د ګرانۍ او افراطي زر کچ هم په راتلونکو میاشتو کې کم شي خو بل خوا د قاضی اعظم په هنتون د اقتصاد د سانګي استاد ډاکټر انور شاه مشال لډیو توای باید د پاکستان حکومت د خپلو اقتصادي مسلو لپاره پر نورو ممکنه لارو هم عمل وکړي
د پاکستان نه شارت تم یو ریلیف ته پوهیږي نه میاشتو پاکستان چې هم درګه پاکستان لږه کم پکړه دي لکه دوی د خپل فاندامنٹل لګت په زموږ غټي مسلې یو راځي د بجټ خساره چې کم دا کمولې او دوی مدار چې زموږ چې کم دا بیرونی خساره دا کمولې دا دې ته بنیادی تور و چې لګه دا بنیادی کارونه دا دې موږ ته فاندامنٹل دا کارونه چې حکومتونو نه کړی کنه دا څومره پکې چې کم دي کنه دا اړیږي
پاکستان له 2019 کال راهیسې اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په هماغه کال یې د پیسو نړیوال صندوق سره د شپږو ارب ډالرو د پور درې کلن تړون لاسلیک کړی وو اسلام آباد لګدی مدیر رئیس ل ایم ایف څخه د پور د نهم کیس تر لاسه کولو حاصل کولی خو د 2022 کال نوومبر راهیسې هغه پروګرام د ځنډ ښکار وو په دې ترڅ کې د پخوانی وزیر اعظم شهباز شریف ترڅنګ د پاکستان ورپورو چارواکو د ایم ایف له مشرانو سره یو شمېر ناستې وکړي او د پیسو د نړیوال صندوق د شرطونو پوره کولو لپاره ګامونه پورته کړل
د مشال ریډیو پراونه وروي زه اشتیاق مسیدیم توسې د ډېرې اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم مشال ریډیو وروي
مشال راډیو ته غواګیاست او سلام پښتونخوا خبرونه کې وس ستاسو د سیمو خبرونه لتا تاسو څخه تر لاسه کو او د دې لپاره موږ ته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکل دي هلته وار لمخه راته ځنی تبصری راغلی دي زه پاغو کې هغه تبصری ګورم هغه بل تاسو سره شریک کړم خو که تاسو غواړئ چې په ټلیفون یا په سکایپ را سره رابطه وکړئ او د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه راکړئ نو شمیره او پته یې درته په دې خبرتیا کې درې لانو
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دې شمیرو زنګ وهي 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش یو سلو پینزه 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش دو سوا پینزه 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش 315 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش 315 پر سکایپ هم راته زنګ وهلی شي پته مو دا مشال رادیو تر څنګه د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شي
اوریدونکو په واتس اپ او په وایبر هم را سره رابطه کولای شئ او په سلام پښتونخوا خبرونه کې را سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریکولای شئ شمیره په دې خبرتیا کې
د مشال رادیو خبرونه ستاسو لپاره دي
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو د واتس اپ او وایبر پر دې شمیره زمنګ ژوندې خبرونه ته زنګ وهه
00 سلور سو شل و سو سلیریشت یو سلو و سلویخت و سو نونس
مشال رادیو ته غواګیاست دلته راته ډیرو کسانو د منځنی ختیز د خلیج هیواد متحده عربی اماراتو د موسم حال راکړه د نیمګړی ارمان عبد الله ارمان لیکلی دی چې په دوبه کې باران دی او یو بډی رضایت دی او د دین پرتا ګل وزیر افغان هم لیکلی دی چې دوبه ابو ظبی امارات او سعودي عمان کې خپل باران دی محمد ساجد هم لیکلی دی چې دوبه کې خباران دی لطیف الله فکرمند لیکلی دی چې له درو ګنټو راهیسې په متحده عربی اماراتو کې باران دی موسم ورسره وی ډیر ښه شو د موسم خبر مې ځکه ولوسته چې په هغه سیمه کې په متحده عربی اماراتو کې په سعودي عرب کې په دغه ځایونو کې ډیر بارانونه نه کیږي ځکه مې د موسم خبر ولوسته نور خبرونه هم را سره خلکو شریک کړي دي لکه علاءالدین صاحب لیکلي دي چې د چمن کې پر پوله د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کېدو پر ضد د پرلت روان دی دغه پرلت چې دی د اکتوبر له 28 نیټې راهیسې روان دی خو د پاکستان حکومت وایي چې د نومبر لومړۍ نیټې راهیسې پر چمن او سپین بولدک تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمی کړی دی زنو نور کسانو هم راته د وطن د موسم حال لیکل دی چې یخنی زیاته شوې ده مننه خوشاله اوسئ خو ګلمنان وزیر هم لیکلی دی چې په ابو ظبی کې باران دی شکر بنگالی هم لیکلی دی او په دغه کې د کرکټ خبر هم راته لیکل دی چې جنوبی افریقا چې دی هغه میچ وبایلو د هغه تاسو ما په خبرونو کې هم وویل پر پاڼه مو هم چې څنګه لوبه خلاصه شوه در سره مو شریکه کړی وه پر فیسبوک مو هم در سره شریک کړی وو د سلام پښتونخوا په دغه برخه کې به د ستاری یونس په غږ سندره درته نشر کړو د هغه سندره ده چې مشال راډیو په د مشال راډیو په تخنیکی او مالی مرسته تیاره شوې ده او دا د سولې په اړه باندې سندرې دي لس سندرې دي چې موږ تاسو ته وخت په وخت خبرې کړې دي دا د هغو لسو سندرو له جملې څخه یوه ده مشال رادیو ته غواګیاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دې خبرونه کې تاسو سره سره د خپل سیمو حال شریکول شي او کس سره سره د ستړي مشي. هر کله درته وایم نوم راته وخی او سیمه هم.
بلې السلام علیکم. مروا خبرې کوم د کوټینو څنګه شي؟ بخیر بای.
مننه خوشاله اوسې مروا صاحبې، مهرباني وکړې.
خبر به سره شریکم چې ډېر خفتان دی. نو دلته پرون نه ول مورز چې کما واقع پېښ شو، سړی په مټر والی نو د مور یو ځای مو واده مور کړ و چې ته د خپلې ناوې سره لیدلې نه وه. نو نن نو پات ما د خلکو څه دا خواستی
او دا څنګه موټر والے موټر تیز رفتار او د پلار روانو چې دی وهلو؟
ها موټر وان خو وی چې ما نه لیدلې دی او نه ما سوچ فکر غلې دی چې ګاډي مې د غس و وترې ده چې رکشه ته زمو کته سړې لاندې تر پروت وې. ما خو نه لیدلې، ما دا ورن څه دا خواسته چې دې نه کړی.
سم ده، مننه، خوشاله اوسې مروه صاحبې. من نن له تاسو سره خوشاله اوسې. مروه صاحبې را سره خبر دا شریک کړ چې وړم ورځ یو موټر چې وو یو ځوان وهلې دی، ژوبل شوی و، هغه چې دی هغه مړ شوی دی نن اسړی. او دا وایي چې خلق دې احتیاط کوي، هم په سړک باندې په تګ راتګ کې او هم د ګاډو او د موټر سایکلونو چلوونکي احتیاط کوي، ځکه چې دا ځوان زلمی و، واده یې شوی و، د واده نه سمدستي وروسته د پیښې ښکار شو او مړ شو. د دې نه پرته راته دلته ځینو نورو کسانو هم د دغه موسم حال راته راکړی دی، خو هغه زه نه وایم د موسم حال، ځکه چې هغه بس راورسېده او نقیب خان دی کلی دی نقیب الله لچمنه چې دا د پاسپورت او د ویزې د شرط لکبله پر ضد نن په چمن خار کې ماشومان چې دی کوچنیان وی هغه مظاهره کوي، او وی نن 9 ورځ د چلته په چمن کې پرلت هم روان دی. مننه خوشاله اوسې نقیب الله صاحب چې دا خبر مرا سره شریک کړ. او نصیر احمد احمدی هم همدا د چمن د پرلت پاړ رات لیکل دي، او لیکل دي چې د چمن او سپین بولدک لارا تړلې ده، او خلق چې دي مزدوران چې دي هغه چې هر ورځ به تک راتک کاو او پیسې به ګټلې وي، غوی وس وچې ډوډۍ ته حیران شوي دي. سمه ده، مننه خوشاله اوسئ چې دا معلومات مو سره شریک کړل. د هارون باچا په غږ غزل اورو، تر هغې وروسته بیا راځو. I'm gonna make it.
غږېږم بام بام غږېږم پل پل روان يم ګام ګام غږېږم پل پل روان
مشال رادیو ته وګیاست یو کس را سره د ټلیفون په کرخه دی ستړي مشي درته وایم هر کله درته وایم نوم راته وخی سیمه هم راته وخی او بیا را سره خبر شریک کړي.
السلام علیکم لاله عزیز بل ارمان خبرې کوم در سره.
په خیر راغلی ارمان صاحب مهرباني وکړه.
لاله خبر دا دی چې جنوبی وزیرستان د سروېکای سیمه کې تحصیل سروېکای په دغه سی پلاتوی مدینه موړ ډیبا مولې خان سرای باروان په دې سیمو کې درې څلور کالونه مخکې د موبایل ټاول لګېدلې دي او لا تر اوسه پرې کنکشن نه دی ورغلی. 3G 4G خو لرې خبره ده، تر اوسه پرې د موبایل سیګنل کار نه کوي. خلک د ډېر ستونزو سره مخامخ دي. پاس جگ بغرته خېجل ته به کنکشن کار کوي، لاندې کورونو کې کار نه کوي.
صحیح دی، ډېر زیاته مننه خوشاله اوسې ارمان صاحب په دې باندې زموږ خبریال. زما چې یاد شي په دې وروستیو ورځو کې یو رپورټ جوړ کړی و په همدې سروکۍ باندې، موږ به دې مسلې ته پام
کمپنۍ توای دا ټاور ولته چې څه صرف ټاور لګېدلې دي او کنکشن ولې نه ورکې دي، هغه وایي چې د سیکورټي دواجه د سیکورټي ادارې دواجه موږ ته اجازت نشته.
بالکل همداسې وایي
خوشحالہ.
راتا پر فیس بک باندھے خلق پر فیس بک باندھے زیادہ اچھی دی لزګونه کسانو د دوبی او د سعودي عرب د باران په اړه باندې راته لیکلي دي، خو آریان صاحب راته لیکلي دي چې د انګور اړې احتجاجي پر لتنن پر څلورم ورځم روان دی، وي تر اوسه پورې ورباندې سرکاري چارواکو د ستونزې حل کولو لپاره نه دي ورغلي. خو دا راته نه دي لیکلي چې دا پر لتوالې روان دی په دغه کې په انگور ڈکی. او دادا لوی دروازی مخیتا وی احتجاج روان دے زکا چی حکومت دو میاشتو څخه د خلکو روزکار وی بند کرده دے. آریان خان دارتا لکلی دی پا بل پیغام کی او هیڅ سامانونو وړل لیگ درا لیگ نه پرېږدي او وی دا پر لتوال وای چې حکومت یې اتلس مطالبې یا غوښتنې منلې دي خو یې وای هم نه دا عملي کړې او سرباز صاحب راته لیکلي دي چې په چمن کې د سهار پر لسو بجو د پی ټی ایم لانګ مارچ دی او دا به د چمن پر لت په حمایت کې وي د افغان کډوالو د جبري ایستلو خلاف به وي پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط عملي کولو خلاف به وي او د پی ټی ایم د بندیانو د علي وزیر ګیلمن وزیر عبدالرحمن وزیر زکیم وزیر نور الله ترین عالمزیب مسید او د مولانا زینت الله د خلاصون لپاره به وي سمه ده سرباز صاحب خوشحاله اوسئ د دمساز مروت په اکسندر اور بیا راځو مشال رادیو ته غوږی سلام پښتونخوا خبرونه د یو کس را سره د سټریم شي درته وایو هر کله درته وایو نوم مراته خې سیمه هم او خبرم را سره شریک کړي
السلام علیکم پامیر جان د کور مینه داوود سپړی کا باندې شوم
مهرباني وکړه داوود صاحب هر کله درته وایو خبر شریک کړي
او دو خبرونه به د شریکم چې یو خو به نن په پړچینار بازار کې او د کې به اهلی سنت اهلی تشیورونه ټول ګډون کوي، یو حکومت نه به دا مطالبه کوي چې د کومې لارې بندي و مظاهره غانت کې به کیږي او دا به حکومت نه په دې کې غوښتنه کیږي چې د لارې د کور مې امن دا د موږ زموري نه دی، دا د حکومت زموري دی، دا غوښتنه به په دې او مظاهره کې کیږي. او دویم پرون د اهلی سنت وګړي په پېښور پریس کلب کې یو پریس کانفرنس هغه کړی و، هغه دا غوښتنې کولی چې 2007 نه او تر نن ورځې پورې چې کوم جنگونه کېږي دا هم د حکومت ذمہ ده، او د کې په کور مکې ډېرې غټ اتیار غټې وسلې دي چې 3G 4G بندېږي، نو په کار دی چې پوه شو دا وسلې د کور مینه صفا کی کنه. او دا مطلبې هم پکې وشوې، ډېرې عامې خبرې هلته وشوې او دا اهم خبرونه و زموږ د کور مې لپاره. یو کور مې ته او ما په خیال باندې د جرګې وګړي هم اردخیل شوی دی، یا نن یا سبا به دا خبرې هم شروع کیږي.
سمه ده، ډېر زیاته مننه داود صاحب، خوشاله اوسې.
مننه، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام پښتونخوا خبرونه به په همدې ځای پای ته ورسو. لتا ټولو څخه ډېر زیاته مننه چې را سره مو خبرونه شریک کړل او معلومات مو راته راکړل. آباد اوسې. د ماستر علي حیدر په غږ سندره ده، دا ورو په راتلونکي غړي کې بیا در سره یو.
خوشی ہے رانا سب تم رمی